د مینه پیغام.
زما خوږو ملګرو، د مینه پیغام ریډیو ته په خیر علی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی او زموږ د پروګرام د اوریدو په انتظار به وئ. خو زما خوږو ملګرو، ستاسو د انتظار وخت ختم شو. زه سبا ګل د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. زما خوږو ملګرو، زما پوره یقین دی چې تاسو به د ایمان د سفر د پروګرامونو د سلسلې نه زموږ زاړه پروګرامونه اوریدلی، او یقینا چې تاسو به د دې په حق لموري دلی چې موږ د خدای پاک د کلام نه د خدای پاک د لوزونو په حق لا لستونه شروع کړی دا. موږ ووري دل چې خدای پاک حضرت آدم سره سلوزو کی، او بیا موږ د حضرت آدم علی السلام د لوز په حق لم خبرې اترې کړې وي، او بیا موږ د حضرت نوح د لوز په حق لم خبرې اترې کړې وي چې خدای پاک هغه سره سلوز کړو، او بیا موږ د هغه لوز په حق لم خبرې اترې کړې وي کوم چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړو، او بیا موږ هغه نه پس په تیر پروګرام کې د حضرت موسی د شریعت په حق له خبرې کړې وي، او دا هغه لوس په حق له کم چې خدای پاک هغه سره کړو، او په نننی پروګرام کې به موږ د هغه لوس په حق له خبرې کوو کم چې خدای پاک حضرت داود سره کړو. نشبانه او ندیم رور به موږ سره د دې لوس په حق له باندې خبرې اترې کوي چې خدای پاک هغه سره سلوز وکړو، او د هغه لوس اهمیت په مسیحیت کې څه دی. زما ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغلی.
سبا ګل خوري، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ یو ځل بیا دعوت راکو. موږ ډیر زیات خوشحالیږو کله چې موږ دلته راځو او تاسو سره کینو او موږ د خپل خوږو اوریدونکو سره خبرې اترې کوو.
سبا ګل خوري، زم ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو مال دلته یو ځل بیا دا موقع راکا چې موږ د خدای پاک د کلام نه د هغه لوزونو په حق له مطالعه کو کم چې خدای پاک په خپل کتاب مقدس کې موږ ته خولي دي چې هغه خپلو بندیانو سره خپلو خلکو سره څه لوزونه کړي دي، او بیا موږ کتلیم دي چې هغه لوزونه خدای پاک په کمی طریقې سره پوره کوي. او لکه څنګه چې تاسو ووی چې نن به موږ د حضرت داود د لوس په حق له خبرې اترې کوو چې خدای پاک هغه سره کم لوس کړی دی، نو دا یقینا چې یو ډیر زبردسته موضوع ده په کومې به چې نن موږ خبرې کوو، ځکه چې په دې لوس کې داسې خبرې شته په کوم باندې چې هر یو کس له خبرې دل پکار دي.
زما خوږو اوریدونکو، حضرت داود نه صرف د خدای پاک غوره کړی شوی نبی وو، بلکې یو ډیر زبردست بادشاہ وو او خدای پاک سره ډیر نږدې وو. دا هغه په ژوند کې ډیر ازمیښتونه راغلی وو. دا هغه ټول عمر اتیا کاله وو. زما خوږو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مونږ د حضرت موسی په باره کې خبرې اترې کړې وې چې خدای پاک هغه سره سلوس کړی وو، او په نننی پروګرام کې به چې مونږ کمې خبرې اترې کوو نو په هغې کې به مونږ اورو چې خدای پاک حضرت داود سره سلوزو کی.
زما ملګرو، لکه څنګه چې سبا ګل خوروي چې حضرت داود یو بادشاہ او خدای پاک هغه د ساول نه پس غوره کو. خدای پاک په چې سوکم د خپل ځان د پاره مکررول، نو خدای پاک په هغه مسکول، نو خدای پاک حضرت داود مسکو چې هغه د یو نبی وي، او بیا هغه د بنی اسرائیلو بادشاہ مکرر شو، او هغه په ډیر ښه طریقې سره د بنی اسرائیلو رهنمایي وکړه. هغه ته ډیر تکلیفونه هم راپېښ شول، خو هغه د دې هر څه په ښه طریقې سره مقابله وکړه، او بنی اسرائیل یو طاقتور قوم جوړ شو.
خدای پاک د حضرت داود مل و، او په هر کار کې دا هغه مرسته کړې وه. که موږ د حضرت داود ژوند ته وګورو نو هغه لا د ډېر کم عمر و چې کله هغه یو لوړ دنګ فوجي چې د بنی اسرائیلو دښمنو په یو وړوکي شان کاڼي باندې ووجلو، ځکه چې د هغه په خدای پاک باندې پوره یقین و چې خدای پاک د هغه مل دی او خدای پاک د هغه مل هم و. او بیا دغه شان چې کله د ساول حضرت داود سره کینه پیدا شي نو هغه بیا د داود د قتلولو پسې یوزي، او بیا چې کله ساول په یو غار کې کینی نو په هغه غار کې حضرت داود هم وي، خو ساول ته دا پته نه وي چې په دې غار کې حضرت داود هم دی. نو حضرت داود د ساول د جامو نه وړه شان ټوکړه کټ کی چې ساول ته دا خبره څرګنده کی چې په هغه غار کې خو تازه نشم لیدې، نو ما داسې کولی شو چې ما ته وجلې وې خو ما ته نه وجلې. نو دلته موږ ته ښکاري چې حضرت داود څومره د لوی زړه مالک وو، او هم حضرت داود د بنی اسرائیلو د پاره یروشلم فتح کړی و، او هغه یروشلم د یهودیانو د پاره یو مرکزي ځای جوړ شو. او په تاریخ کې چې کم اهمیت یروشلم له ورکړی شوی دی، نو هغه اهمیت په دې دنیا کې بل ښار ته نه دی ورکړی شوی. هغه ښار ته د داود ښار هم ویلې کیږي، او د هغه ښار په جنډې باندې یو ستوری جوړ شوی دی، او د حضرت داود نوم پې لیکلی شوی دی. نو حضرت داود یو ډیر عظیم شخصیت و.
ندی مرو را کومګه ګورو چې د یروشلم کم خارو دا غی اهمیت صرف په هغه وخت کې نو بلکې دا هغه خار ننم اهمیت شتا ځکه چې په دې خار کې لوی لوی او عظیم کارونه شوي دي ځکه چې زمونږ خلاصون کې مالکی سامسی هم په دې خار کې پیدا شوی و او زمونږ د خلاصون انتظام هغه هم په دې خار کې په سولی باندې کړی و. زما خوږو اورېدونکو کله چې خدای پاک حضرت داود مسکو او هغه باچا جوړ شو نو مونږ ګورو چې هغه ګیر چاپیره په لوی لوی قوتونو فتح من شو ځکه چې د خدای پاک طاقت هغه سره و د خدای پاک قوت هغه سره و خدای پاک هغه سره و خدای پاک دا هغه مل و. او په کلام مقدس کې لیکلی دي چې د بن اسرایلو څومره دښمنانو په هغه ټولو باندې حضرت داود فتح من شو او هغه لوست چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړی و چې زه به ستا د قوم نه یو لوی قوم جوړ کړم نو هغه پوره شو او خدای پاک د هغوی نه یو لوی قوم جوړ کړو نو حضرت ابراهیم سره خدای پاک د یو لوی قوم جوړولو لوست کړی و. او کم لوست چې خدای پاک حضرت داود سره کړی دی نو په هغې کې به مونږ ګورو چې خدای پاک حضرت داود سره د همیشه د بادشاهۍ لوست کړی و چې ستا د بادشاهۍ تخت په تر همیشه پورې قایم وي. مونږ به ګورو چې خدای پاک په څنګه دا لوست پوره کوي. شبانې خورې زه غواړم چې تاسو زموږ خوږو اورېدونکو ته د هغه لوزونو په هکله مختصر شان بیان وکړئ چې خدای پاک هغه لوزونه چا چا سره وکړو او هغه لوزونه سو.
سبا ګل خدای پاک لومړی لوز حضرت آدم سره وکړو او بیا د هغه نه پس حضرت نو سره هم لوز وکړو او ورته ووی چې د دې نه پس به چې زه به پوره دنیا هیڅکله اوبو سره تبا نه کړم. او بیا مونږ ګورو چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره هم لوز وکړو او ورته ووی چې ستا په وسیله به زه ټولې دنیا له برکت ورکړم. د هغې نه پس خدای پاک حضرت موسی سره لوز وکړو او ورته وویل که چېرې تاسو زما په شریعت باندې عمل کوئ نو زه به تاسو له ډېر برکت درکم، خو که چېرې تاسو زما شریعت مات کو نو تاسو به لعنتی شئ. او بیا مونږ اورو چې خدای پاک حضرت هارون سره لوز وکړي او کم لوز چې خدای پاک حضرت هارون سره وکړو هغې لوز ته د مالګې لوز ویلی کیږي. د مالګې لوز ورته ځکه وایي چې څومره قربانۍ به هم د خدای پاک دپاره کېدې نو هغه قربانۍ به اله قبلېده چې په هغې کې به مالګه شامله وه. او خدای پاک چې کم لوز حضرت داود سره وکړو نو دا یو ډیر لوی او د برکت نه ډک لوز و چې ته خو بادشاه جوړ شوې خو اوس به دا بادشاهت ستا په قبیله کې ستا په کورنۍ کې د همیشه دپاره وي او دا بادشاهت به هیڅکله نه ختمیږي.
بلکل خدای پاک حضرت داود ته فرمایل چې دا بادشاهي بستا په خاندان کې تل تر تله وي. خو کچری مونږ وګورو نو انسان د تل د پاره ژوندې نه وي او نه داغه نسل تر همیشه پورې ژوندې وي او نسلونه پیدا کیږي او ختمیږي پیدا کیږي او ختمیږي. خو خدای پاک بیا هم حضرت داود ته وایي چې ستا په نسل کې بستا د بادشاهي تخت تر همیشه پورې قائم وي. اخیر خدای پاک د دې خبرې نه مطلب سو چې تر همیشه پورې بستا د بادشاهت تخت ستا په اولاد کې ستا په نسل کې به قائم وي. زما ملګرو خدای پاک د دې خبرې اشاره مالک عیسی مسیح طرف ته کوله ځکه چې مالک عیسی مسیح به تل تر تله ژوندی وي او هغه به د حضرت داود د بادشاهۍ په تخت کینی او د هغه دا بادشاهت به تل تر تله وي. هم دا مطلب د خدای پاک چې کله خدای پاک حضرت داود سره لوس کوي.
په کلام مقدس کې خدای پاک حضرت داود ته فرمایي کله چې ته مړ شي او د خپل پلار نیکه په دیره کې ښخ شي نو زه به ستا یو زوی بادشاه جوړ کړم او د هغه بادشاهي به قایم کړم. نو دلته کې حضرت سلیمان ته اشاره کیږي چې کله حضرت داود په هر څه کې فتح من شو په کتاب مقدس کې خدای پاک حضرت داود ته فرمایي یعنی ستا زوی به زما د نوم دپاره کور جوړ کړي او د هغه بادشاهي به د همیشه دپاره قایم کړم. نو دا د خدای پاک د لوزلوم به حصه وه.
ډیره مننه شبانی خورې. زما ملګرو په کتاب مقدس کې لیکلی شوی دی چې ورځ داود بادشاه ناتن پیغمبر ته فرمایل زه دلته کې په یو داسې کور کې اوسېږم چې د دیار د ونې نه جوړ دی خو د خدای پاک د لوز صندوق په یو خیمه کې پروت دی. نو ګورئ د حضرت داود په ذهن کې یو خبره راغله چې زه یو بادشاه یم او په یو لوی محل کې اوسېږم او د خدای پاک د لوز صندوق کم چې د حضرت موسی په وسیله مونږ ته را رسېدلی دی او هغه د لوز صندوق تر اوسه پورې په خیمه کې پروت دی. نو دې خبرې نه مونږ ته دا ظاهریږي چې حضرت داود د خدای پاک په حق له ډیر سوچ او فکر کولو او د دې په حق له موږ نورم ډېر خبرې کوو. خو زما اوریدونکو، زه تاسو ته دا ویل غواړم که چېرې ستاسو په ذهن کې سوال راځي، نو تاسو ضرور موږ ته ټیلیفون وکړئ. موږ به ضرور تاسو ته ستاسو د سوال جواب درکوو. نو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00150205050. نو زما ملګرو، تاسو ضرور موږ سره رابطه وکړئ. راځئ چې موږ خپلو خبرو اترو له واپس راشو. په کتاب مقدس کې لیکلي دي چې خدای پاک حضرت داود ته فرمایي چې زما د پاره به کور ته نه بلکې ستا زوی جوړی. د کور نه مطلب پاک سي یروشلم. نو حضرت داود د دې په جواب کې داسې ونه ویل چې زه شکر دی چې زه دې ځای جوړونه نه خلاص شوم، بلکې هغه خپل ټول هر څه، سره زر، سپین زر، لرګي او داسې نور قیمتي سامان رایوځای کړل او خپل زوی حضرت سلیمان ته ووې چې کله ته دا هر څه جوړې، نو دا هر څه به زما د طرف نه وي. او هغه هر څه دومره زیات و چې حضرت سلیمان هم د هغه سیزونو نه د خدای پاک کور جوړ کو، یعنی یروشلم، چرته چې د خدای پاک د لو صندوقو.
سبا ګل خوري، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړي. د ټول نړومبۍ خبره چې موږ له د خدای پاک د ذات په حق لا یاد ساتل پکار دي، نو هغه دا ده چې یو داسې صفت ته چې هغه صرف خدای پاک کې دی، او هغه صفت پاکوالی دی، او دا صفت صرف په خدای پاک کې موجود دی. او هغه مقدس او پاک ذات انسانانو سره سواده وکي یا سلوس کوي، نو هغه بالکل پوخ لوز وي. زه کله کله سوچ کوم چې په ماشوموالي کې به موږ وي چې خدای پاک هر څه کولی شي، نو دا خبره بالکل رښتیا ده. خو خدای پاک مقدس دی، نو هغه ګناه خو نشي کولی کنه، هغه دروغ نشي ویلی. خدای پاک د خپلو وعدو نه منکر کېدی نشي، ځکه چې دا خبرې د خدای پاک ذات سره نه جوړیږي. نو چې کله خدای پاک لوزونه وکړل، نو هغه پاخه لوزونه وکړل. او چې کله حضرت ابراهیم سره لوس کېدو، نو خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې ته څه زناور او مارغان واخله، او هغه په منځ دوه ټوټې کا، او هغه ټوټې یو بل ته مخامخ کېده، او زه به راځم او د هغې په منځ کې به تیریږم او تا سره به لوس کوم.
بالکل ندیما، که ستاسو یاد شي نو موږ په تیر پروګرام کې د دې په حق له خبرې کړې وې چې کله حضرت ابراهیم هغه زناور قرباني کړل او په منځ دوه ټوټې کړل، نو نور هیڅوک هم د هغه زناورو تر منځ تیر نه شول، بلکې خدای پاک په خپله د هغې په منځ کې تیر شو، ځکه چې په هغې کې هیڅ شرط نو. او خدای پاک چې کم لوز هغه وخت حضرت ابراهیم سره وکړو، نو په هغې کې هیڅ شرط نو. نو خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې زه به ستا قوم یو لوی قوم جوړ کړم. او خدای پاک چې حضرت داود سره کم لوز وکړو، نو په هغې کې هم څه شرط نو. زما ملګرو، په کتاب مقدس کې خدای پاک فرمایي زه به د هغه د پلار په شان یم، او هغه به زما د زوی په شان وي. نو دلته کې خدای پاک د یو داسې نږدې رشتې خبره کوي چې خدای پاک انسان سره ساتل غواړي. خو زما ملګرو، شیطان همیشه دا کوشش کوي چې د خدای پاک او د انسان ترمنځ دا رشته ماته کړي. خو خدای پاک همیشه غواړي چې انسان سره د یو پلار په شان مینه وکړي. خدای پاک په کلام مقدس کې فرمایي زه به د هغه د پلار په شان یم، او هغه به زما د زوی په شان وي. کله چې هغه غلطي وکړي، نو زه به هغه له د یو انساني پلار په شان په چوکه سزا ورکوم. نو ما په دې خبره غور کولو چې دلته خدای پاک فرمایي چې کله هغه غلطي وکړي، نو زه به ورله د یو انساني پلار په شان سزا ورکم. نو دا یوه ډیره خاص خبره هم ده چې خدای پاک فرمایي چې د یو انساني پلار په شان. نو خدای پاک بیا هم د انسان فکر کوي، ځکه که چېرې خدای پاک په خپله په چوکه وهل شروع کړل، ځکه چې دلته خدای پاک فرمایي چې زه به د هغه لکه د پلار په شان تربیت وکم. نو زما ملګرو، کله چې پلار خپل بچی په چوکه وهي، نو هغې د وجلو دپاره نه وهي، بلکې د دې دپاره وهي چې هغه هغه غلطي دوباره ونه کړي. نو دلته د خدای پاک د خبرو مطلب هم دا دی چې زه تاسو وجل نه غواړم، که تاسو غلطي وکړئ نو زه به تاسو پویوم. نو زما ملګرو، دا څومره لویه مینه ده چې خدای پاک انسان له هماغه مره سزا ورکوي څومره چې هغه برداشت کولی شي. نن هم هر یو انسان ته په دې خبره باندې د غور کولو ضرورت دی که هغه په هره طریقه باندې د خدای پاک عبادت کوي، نو دې خبرې ته دې خامخا سوچو کې چې چرته هغه خو په غلطه نه دی او د خدای نه لري خو نه دی.
بالکل شبانې خورې، ندی مرورا، تاسو موږ ته دا وایې چې خدای پاک حضرت داود سره کم لوز وکړو، نو هغه لوز د نورو لوزونو نه څنګه فرق دی؟
ډیره مننه سبا ګل خورې. د دې نه مخکې چې زه ستاسو د دې خبرې جواب درکم، زه غواړم چې زه دا یوه خبره لږ نوره هم واضح کړم چې خدای پاک همیشه انسان سره یوه ښکلې رشته قایمي چې تاسو زما بچی ای. او لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح مونږ ته دعا ښودلې وه، نو هغه مونږ ته داسې یو نه ویل چې تاسو چې کله دعا کوئ نو داسې وایئ چې اے خدایه، بلکې هغه مونږ ته وفرمایل چې کله تاسو دعا کوئ نو داسې وایئ چې اے په آسمان کې زمونږ پلاره. نو دا خدای پاک انسان سره نږدېوالی ظاهروي، او خدای پاک غواړي چې انسان داسې نه محسوسوي چې ګینې خدای پاک زمونږ نه لرې دی، بلکې هغه غواړي چې انسان هم دا محسوس کړي چې د انسان او د خدای رشته لکه د پلار په شان نږدې ده. څنګه چې یو پلار او یو زوی یو بل ته نږدې وي، نو داسې خدای پاک هم غواړي چې هر یو انسان لکه د زوی په شان هغه سره رشته قایمه کړي.
بالکل هم داسې ده. مونږ هغه ته ډېر عزت نه آسماني پلار وایو، ځکه چې زمونږ دغه سره ډېره نږدې رشته ده او مونږ دغه ډېر احترام کوو. او خدای پاک فرمایي چې زه به دغوی پلار یم، څوک چې مال راضي، څوک چې ما قبلی، څوکم چې مانا د خپلو ګناهونو معافی غواړي او ما سره روان شي، نو زه به د هغوی پلار یم او هغه به زما زوی وي. په کتاب مقدس کې مونږ ته د خدای پاک یوه لویه وعده ښکاري چې د سیموئیل نبی په کتاب کې لیکلې شوې ده. دلته خدای پاک فرمایي زه به د هغه نه خپل نه ختمیدونکې مینه نه لرې کوم، لکه څنګه چې ما د ساول نه لرې کا، هغه میره دې د پاره خواکو چې ته بادشاه شي. نو زما ملګرو، دلته خدای پاک حضرت داود سره دا لوزو کی. خدای پاک په دې وجه باندې د ساول تخت حضرت داود لور کو، ځکه چې هغه د خدای پاک نافرمانی وکا او هغه په خپل جون کې صدا سي فیصله وکي چې په هغه باندې خدای پاک ډیر سخت خفه شو. نو بیا خدای پاک هغه د بادشاهی د تخت نه لری کو او حضرت داود له د بادشاهی تخت ورکو.
بالکل شبانی خوري، حضرت داود سره چې خدای پاک کوم لوز کړو، نو خدای پاک ورته فرمایلیو که چېرې ستا د اولاد نه غلطي هم وشي، نو زه به هغوی له د انساني پلار په شان په چوکه سزا ورکوم، خو زه به یې هېڅکله هم یوازې نه پرېږدم. زه به همیشه هغوی سره یم او همیشه به د هغوی پلار یم. چې کله خدای پاک حضرت داود سره دا لوز وکړي، نو په دې کې د بني اسرایلو خیر وي، خدای پاک د هغوی مل وي او هغه قوم له ډېره لویه رتبه او مقام ورکي، او هغوی دومره طاقتور شول چې د دنیا ټول قومونه به دا هغوی نه یریدل، ځکه چې د خدای پاک لاس په هغوی و. نو هلته کې مونږ ته د بني اسرایلو د پاره د یو نوي دور آغاز ښکاري، او په دې نوي آغاز کې چې خدای پاک کوم لوز حضرت داود سره وکړي، نو دا یو ډېر خاص لوز وي. خدای پاک هغوی له یو نوی ژوند ورکي، خدای پاک هغوی د غلامۍ نه روباسي او په بادشاهۍ کې داخل کړي. کوم لوز چې خدای پاک حضرت داود سره وکړو، نو زه اکثر سوچ کوم چې کله مونږ خدای پاک سره مینه کوو، نو بیا خدای پاک مونږ له څومره لوی اجر راکوي. حضرت داود خدای پاک ته وویل چې زما دا نه دی خوښ چې زه په محل کې اوسېږم او ستا د لوس صندوق دې په خیمه کې پروت وي. زه غواړم چې د دې دپاره یو کور جوړ کړم، او بیا مونږ ګورو چې خدای پاک هغه له څومره برکتونه ورکي. په کتاب مقدس کې د سیموئیل په کتاب کې لیکلی شوی دی چې زه به د خپل قوم د اسرائیل دپاره یو ځای مقرر کړم، زه به ستا نوم د دنیا د لویو مشرانو په شان مشهور کړم، د خپلو ټولو دښمنانو نه به تا ته آرام میلو شي، او خدای پاک به ستا کور قائم ساتي. نو حضرت داود خدای پاک ته فرمایي چې زه به ستا د لوس صندوق د پاره کور جوړ کړم، او په دې آیت کې ورته خدای پاک فرمایي چې زه به ستا کور قائم ساتم. په دې دنیا کې چې څومره بادشاهتونه راغلي دي، نو هغه د همیشه د پاره قائم نه دي پاتې شوي، بلکې هغه د سمودې د پاره وي. خو د حضرت داود په نسل کې چې کوم بادشاهت را روان دی، نو هغه به د تل د پاره وي. لکه څنګه چې مونږ په کتاب مقدس کې د خدای پاک دا وعده واورېدا کوم چې حضرت داود سره کوي چې زه به ستا زوی بادشاه جوړ کړم او دا هغه بادشاهي به قائم کړم، نو داسې وعده خدای پاک لا تر اوسه پورې د یو ملک بادشاه سره هم نه ده کړې، صرف او صرف حضرت داود سره دا وعده کړې ده، او دا څومره لویه وعده ده.
ندی مارو راستا سو ډیره مننه شبانه خورې، تاسو مونږ ته دا وایي چې حضرت داود ته کم وراثت ملو شو، نو پاغه وراثت کې د دې دور خلک څنګه شاملې دي؟ شي
سبا ګل تا ډیر خسوالو کو زما ګران اوریدونکو، حضرت داود سره چې کم واده شوی و، نو هغه داوا چې داغه بچای به قائم وي، او داغه په کورنۍ کې بقایمای بچحت په داغوی په خاندان کې وی او واغه بچحت په د تل د پاره وی. نو موږ اکثر دا سوال کوو چې دا ځمکه او دا ټوله دنیا به تباه شي، نو دا بچحت به بیا څنګه د تل د پاره قایم وی؟ نو زما ملګرو، دا به داسې قایم وی، د تل بادشاهي د داود په خاندان کې راځي. که چیرې موږ په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب کې وګورو، نو هلته ډېر په واضح طور سره دا خبره شوې ده. جبرائیل فرښتہ بیبی مریم ته فرمایي چې ستا نه چې کوم ماشوم پیدا کېدو والا دی، د هغه نوم عیسا کېږده. هغه به لوی وي او هغه به د خدای تعالی زوی وبللی شي. مالی خدای پاک به هغه ته د خپل نیکه داود تخت ورکي. او که چیرې موږ په کتاب مقدس کې وګورو چې خدای پاک کله حضرت داود سره وعده کوي، نو خدای پاک حضرت داود ته فرمایي ته به همیشه اولاد لري او زه به ستا بادشاهي تل تر تله قایمه ساتم، ستا بادشاهت به هیڅکله نه ختمیږي. نو په انجیل شریف کې موږ ګورو چې جبرائیل فرښتہ فرمایي چې مالی خدای پاک به عیسا مسیح له د نیکه داود تخت ورکي. او د دې تخت مطلب دا نه دی چې ګینې په دې دنیا کې کم د بادشاهانو تخت دی، بلکې دا د مالک عیسی مسیح روحانی بادشاهي ظاهروي. ګورئ، کله چې مالک عیسی مسیح د خپل خدمت شروع کوله، نو هغه وفرمایل چې توبه وکئ ځکه چې د اسمان بادشاهي نږدې راغلې ده. مطلب چې د خدای پاک بادشاهي راله. د بادشاهۍ چې دا کومه سلسله وه، دا د حضرت داود د نسل نه په مالک عیسی مسیح کې راله، او دا بادشاهي به تل تر تله قایمه وي. کله چې مالک عیسی مسیح په صلیب باندې قربان شو، نو په درېمه ورځ پاسېدو او اسمان ته وختو. او په زبور شریف کې لیکلی شوي دي چې فرښتو د هغه دپاره سندره وویله. نو د عیسی مسیح بادشاهي داسې ده چې دا به د همیشه دپاره وي او دا به هیڅکله نه ختمیږي.
شبانې خورې، چې کله موږ دې خبرو ته غور کوو، نو موږ وایو چې د حضرت داود په بادشاهت کې څنګه دومره امن او سلامتي راله. نو کله چې موږ په کتاب مقدس کې د سیمویل نبی په صحیفه اتم باب او پنځلسم آیت کې وګورو، نو هلته کې ډېر په واضح طور سره لیکلي دي چې داود په ټولو بنی اسرائیلو باندې حکومت کولو، او هغه دا خبره یقیني کړه چې د هغه د ټولو خلکو سره همیشه د عدل او انصاف سلوک کیږي. نو دلته کې لیکلي دي چې ټولو خلکو سره، نو مطلب چې هر یو کس سره د هغه رویه د عدل او د انصاف وه. او چې کله عدل او انصاف کیږي، نو یقینا چې بیا خدای پاک هم خوشحالیږي. چې کله حضرت داود خدای پاک سره روان وو، نو خدای پاک هغه له ډیر برکتونه ورکړل. او چې کله د حضرت داود نه پس حضرت سلیمان رالو، نو خدای پاک هغه لم ډیر برکتونه ورکړل. خو هغه ډیر خزي وکړي او د خدای پاک نه لری شو. خو څه وخت پس هغه بیا خدای پاک لرالو. او په کلام مقدس کې د مولم په کتاب کې حضرت سلیمان فرمایي چې ما په دې دنیا کې هر څه وکړل، خو اخیر زوم دې خبرې لرالم چې موږ د خپل ژوند د خدای پاک په تابعدارۍ کې تیر کو او خدای پاک سره دې روان سو. په کلام مقدس کې لیکلی شوی دی چې د حضرت سلیمان نه پس چې څومره بادشاهان راغلل، نو هغوی بیا د خدای پاک نافرمانی وکړه. نو په کلام مقدس کې لیکلی دی چې دې عمل خدای پاک له غصه وروسته. خدای پاک په شریعت کې بنی اسرائیلو ته فرمایلی وو چې که چېرې تاسو خدای پاک سره روان یئ، نو هغه به تاسو له برکت درکړي. او دغه شان خدای پاک په شریعت کې دام ویلی وو که چېرې تاسو دا حکمونه منئ، نو په دې به ستاسو خیر وي او زه به تاسو له برکت درکم، او که تاسو دا حکمونه نه منئ، نو په تاسو به لعنت وي. خو هغه بادشاهانو دا شریعت مات کو او بوتانو ته قربانۍ پیش کړې، نو هغوی په غلامۍ کې شول. او د دې نتیجه دا وه چې په هغوی باندې نورو قومونو حمله وکړه او هغوی خپل غلامان جوړ کړل. او بیا خدای پاک تر 1400 کلونو پورې هغوی سره هیڅ کلام ونه کو، او د یو پیغمبر په وسیله هغوی سره هیڅ خبرې ونه کړې. خو بیا چې کله د مالک عیسی مسیح د راتلو وخت نږدې شو، نو بیا خدای پاک د یشیا نبی په معرفت د مالک عیسی مسیح په حق له ډېرې پیشنګویانې وکړې، او د هغه ګډوري په حق له ذکر وکړو کوم چې د ازل نه تیار کړی شوی و. نو هغه زموږ د پاره د بیبي مریم په وسیله راولېږلو، او هغه ګډوره د بیبي مریم په وسیله دی دنیا ته رالو. نو د حضرت داود په نسل کې بادشاهت را روانو، او هغه ازلی بادشاهت د کم واده چې خدای پاک حضرت داود سره کړی و، هغه لوس په مالک عیسی مسیح کې پوره شو. او هم د مالک عیسی مسیح په وجه مونږ د دې جوګه شو چې خدای پاک سره په اسمان کې یوځای شو او د تل عمر ژوند کې داخل شو.
کچاري مونږ د مالک عیسی مسیح ژوند ته وګورو، نو هغه په دې ځمکه بالکل بې عیب ژوند تیر کو. زما خوږو اوریدونکو، په انجیل شریف کې لیکلي دي، مالک عیسی مسیح په ټولو خبرو کې زمونږ په شان او ازمایلی شو، خو بیا هم بې ګناه. او زما ملګرو، همدا بې ګناه کس د خدای پاک ګډورې زمونږ د ګناهونو د پاره قربان کړی شو، چې مونږ هغه ځای ته بوزي کوم ځای چې خدای پاک زمونږ د پاره تیار کړی دی. چې کله مونږ د تلومر ژوندون خبره کوو، نو دا هغه ځای دی چېرته به چې زمونږ آسماني پلار او هغه سره مالک عیسی مسیح په تخت ناست وي. او څوک هم چې خدای پاک سره روان وي، نو هغه ټول خلک په خدای پاک سره په هغه ښکلي ځای کې یو ځای وي. خدای پاک چې خپلو نبیانو سره څومره لوزونه کړي وو، نو مونږ وکتل چې هغه ټول لوزونه پوره شول. کم لوز چې خدای پاک حضرت داود سره وکړو، نو مونږ وکتل چې هغه وعده پوره شوه، ځکه چې په هغې کې د یو نه ختمیدونکي بادشاہت ذکر کېدو. او بیا هغه ازلي بادشاہت راملو. نو مونږ ګورو چې دا ټول لوزونه په مالک عیسی مسیح کې پوره شول. نو مونږ ته په دې خبره باندې د پوهېدو ډېر زیات ضرورت دی. نن هم چې کوم غیر مسیحیان دي او د خدای پاک د نور نه خبر نه دي، نو هغه نن هم فرضي دعا کوي او خپل د دنیا کارونو کې مصروفه دي. څوک بوتانو ته عبادت کوي، څوک ستا عبادت کوي، او څوک ستا خلکو بوتان په خپلو لاسونو جوړ کړي وي او بیا هم هغې ته سجدې کوي. یو څو ورځې مخکې ما کلام لوستو، نو په هغې کې ما ولوستل چې کله حضرت یعقوب د خپل سخر د کور نه تلو، نو د هغه ښځې راحل د خپل پلار نه بوت پټ کو او د تلو په وخت کې هغه ځان سره یوسي. او چې کله د هغې پلار رالو، نو هغه د هغه بوت د پاسه کېناسته. نو زما خوږو اوریدونکو، په نن سبا دور کې داسې خلک هم شته چې هغوی په خپلو لاسونو بوتان جوړ کړي او بیا هغې ته عبادت کوي او په هغې ایمان وي. په دې نن سبا دور کې خلک څومره مخکې لاړل، خو شیطان د هغې ذهنونه او سترګې بندې کړي دي او لا تر اوسه پورې هغې په دې خبره پوه نه دي چې یو څیز چې په لاس جوړ کړی شي هغې ته مونږ خدای نه شو ویلی. خدای خو هغه دی چې خبرې کوي، لکه څنګه چې مونږ په دې لوزونو کې وکتل چې خدای پاک دې نبیانو او پیغمبرانو سره خبرې کولې. حضرت آدم سره خبرې وکړي او هغه سره لوز وکړو، د هغې نه پسې حضرت نوح سره خبرې وکړي او لوز یې ورسره وکړو، او بیا خدای پاک خپله وعده او لوز پوره کوي. داسې نه ده چې صرف خبرې ورسره وکړي او لوز پوره نه کړي، د هغې نه پس بیا حضرت ابراهیم سره هم لوز وکړي.
بالکل، چې کله خدای پاک حضرت ابراهیم سره لوز وکړي، نو هغه یو ناممکنه کار ممکن کی، ځکه چې کچاري مونږ وګورو نو د حضرت ابراهیم عمر او د هغه د خزې یعنی د بیبی سارا عمر ډیر زیاتو، خو خدای پاک هغه ویله په زوړ عمر کې زوی ورکو. نو دا خدای دې چې ناممکنه سیز ممکن کوي، او کم کار چې نشي کېده هغه داس یو کی چې خلک وای چې ګینه دا وو. د حضرت ابراهیم او د بیبی سارا د پاره خدا خبره ناممکنه و چې دا غوی اولاد به پیدا شي، ځکه چې دا غوی عمرونه ډیر زیاتو. خو خدای پاک د پاره یو کارم ناممکنه نه دی، او کم کار چې هغه کول غواړي نو هغه خامخا کیږي او هم هغه شان کیږي څنګه چې خدای پاک وغواړي. که یو کس د انګور شربت واخلي او دا غینه مې جوړ کی، نو دا خو هر څوک کولی شي، خو چې څوک په مټکو کې وبډه کی او د هغه وبونه مې جوړ کی، نو دا د خدای پاک ذات ته مړې خو هر څوک خخولی شي، خو څوک چې هغه مړې د قبر نه ژوندې راوباسي هغه ذات د خدای پاک ته. زما ملګرو، خدای پاک چې څومره لوزونه کړی دي، که هغه حضرت آدم سره وي، که د حضرت نو سره شوی وي، که د حضرت ابراهیم سره، یا د حضرت موسی سره، یا د حضرت داود سره شوی وي، نو دا ټول لوزونه د خدای پاک په کلام کې موجود دي او دا د کلام مقدس په وسیله مونږ ته راورسېدل. نو دا اوس په مونږ فرض دي چې اوس مونږ دا خبرې نورو خلکو ته هم ورسو، ځکه چې دا د خدای پاک وادي او لوزونه دي چې خدای پاک کړی دي او پوره کړی دي. خدای پاک چې کوم لوزو کی، نو خدای پاک بیا هغه پوره کوي. دا زمونږ ذمہواری ده چې د خدای پاک مهرباني، د هغه شفقت، د هغه وفاداری کومه چې د حضرت آدم د وخت داسې ده، نو هغه خلکو ته ورسو او خلکو ته دا ټولې خبرې څرګندې کو. نو ګران اوریدونکو، زمونږ لوی امید خدای پاک ته، ځکه چې هغه د صداقت او د مینې سرچینه ده. ټول صداقت د هغه د ذات ناراضي، مینه د هغه په ذات کې ده او د هغه ناراضي. نو په دې دنیا کې زمونږ د ټول نلوي امید خدای پاک ته. بهشکه چې په دې وخت کې په دنیا کې مونږ سره بې انصافي کیږي، کاغه مسیحان په افغانستان کې وي، که په پاکستان کې وي، او که په انډیا کې وي، او که په هر ملک کې دي، خو موږ ته پته ده چې مالک عیسی مسیح زموږ د پاره د حضرت ابراهیم د نسل نه رالو. هغه زموږ خلاصونکی دی او د هغه تخت او د هغه بادشاهت تل د پاره دی. نو موږ سره دا وعده شوې ده چې کله مالک عیسی مسیح بیا راشي نو د هغه بادشاهي به راشي او موږ به هغه سره په هغه بادشاهي کې تل تر تله یو. د انجیل شریف په اخیری کتاب یعنی د مکاشفې په کتاب کې لیکلې شوی دی، هلته به شپه نه وي او نه به هغوی ته د ډیوې یا د نور د رڼا ضرورت وي، ځکه چې مالک خدای پاک به د هغوی رڼا وي او هغوی به هلته تل تر تله بادشاهي کوي. نو زما ملګرو، دا هغه خلک دي چا چې خپل ځانونه د مالک عیسی مسیح په وسیله د خدای پاک زامن او لونه جوړ کړي دي. دا هغه خلک دي چې مالک عیسی مسیح قبول کړی دی.
زما ملګرو، کله چې مونږ د ټولو لوزونو ته وګورو چې دا څنګه زمونږ د پاره پوره شول، نو بیا مونږ ته هغه عظیمه قرباني را یاده شي، یعنی د مالک عیسی مسیح قرباني. چا چې خپل ځان د دې دنیا د خاطر قربان کو، چې کله خدای پاک په حضرت ابراهیم باندې ازمیخ کولو چې خپل زوی ماته قرباني کا، نو هغه خپل زوی قرباني کولو د پاره روان کو، نو په لاره ورته زوی وویل چې پلاره، مونږ سره لرګیم شته او چاړم شته، هر څه شته، خو د قربانۍ ګډولی چرته دی؟ نو بیا حضرت ابراهیم خپل زوی ته په جواب کې ووایي چې خدای پاک به بندوبست وکړي، خو هغه خپل زوی په هغه لرګو سم لولو او چې څنګه یې په هغه چاړه راښکا، نو خدای پاک هغه ودرولو او بیا ورته خدای پاک یو ګډوری وښودلو چې په سانګو کې ښکرین ختې وې. نو زما ملګرو، کله چې عیسی مسیح زموږ دپاره قربانېدو، نو د هغه په سر م دازغو تاج ایښی و، او کوم ګډوری چې په سانګو کې نښتې و، نو هغه ګډوری موږ ته یو ځل بیا په سولۍ باندې ښکاره شو، لکه څنګه چې د حضرت ابراهیم او اسحاق د پاره خدای پاک د هغه ګډوری بندوبست وکړو، نو دغه شانتې خدای پاک زموږ د پاره د یو ګډوری بندوبست وکړو او هغه ګډوری زموږ د ګناهونو د پاره په سولۍ باندې فدیه ورکا. هغه ردی د پاره رالو چې موږ له دې تلومري ژوندون راکی، چې کله مالک عیسی مسیح دی دنیا ته راشي، نو هغه به ردی دنیا انصاف کوي او څوکم چې د عیسی مسیح منونکي وي او په هغه پسې روان وي، نو په هغه ورځ به ورته عیسی مسیح وایي چې اے زما مبارکو خلکو، راځئ او په لویه خوشحالۍ کې شامل شئ. هغه د تلو مري ژوندون کې شامل شئ. خدای پاک په خپل کلام کې ډیر په واضحه طور سره ویلي دي، په انجیل شریف کې د ټولې دنیا د پاره یو لوی پیغام دی. په دې کې لیکلی شوي دي چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل اکی یوځای هم ورکو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي.
شبانه خور، ستاسو ډیره مننه. ندیم اروره، تاسو موږ ته د تل عمر ژوندون په حق له یو څه خبرې وکړي.
ګورئ، لومبۍ خبره خو دا ده چې اوس چې موږ په کوم حالت کې یو، دا یو ډیر محدود حالت دی او په دې حالت کې د هغه تل عمر ژوندون په حق له پیژندل زموږ د پاره آسان نه دي، ځکه چې یو کب چې په وړو کې ټینګی کې اوسیږي هغه په دې نشي پوهېدی چې په سمندر کې اوبه د حد نه زیاتې ژورې وي. همدغه حساب زموږ هم دی. اوس چې موږ په کوم حالت کې یو، نو په دې حالت کې موږ له دا په کار دي چې موږ د خدای پاک د مینې په حق له پیژنګلو وکړو او هم دا به زموږ د پاره فایده مند وي. د خدای پاک مینه څه ده؟ د هغه مینه هم دا ده چې هغه مالک عیسی مسیح زموږ د پاره قربان کو، او د هغه قرباني یوه کامله قرباني وه. شریعت د حضرت موسی په وسیله رالو، خو پورا د حضرت عیسی مسیح په وسیله شو. خدای پاک خو حضرت داود ته ویلیو چې ستا اولاد له به زه د همیشه د پاره د بادشاهۍ تخت ورکوم، خو دا بادشاهي هغه وخت کامله شوه چې کله مالک عیسی مسیح رالو او هغه تخت یې سنبال کو. نو دا زموږ د پاره ډیره د فائدې خبرې دي او موږ له پکار دي چې موږ دا ټول حقیقت خلکو ته په مینه کې ورسو، ځکه چې دا د عقیدې او د ایمان خبرې دي او دا خبرې روح القدس په موږ باندې ظاهروي. ځکه کله چې مالک عیسی مسیح د خپل یو مرید نه تپوس وکړو چې ته څه وې، چې زه څوک یم، نو هغه مرید ورته وویل چې ته د ژوندي خدای زوی. نو مالک عیسی مسیح ورته په جواب کې ووایي چې تا ته دا خبرې فانی انسان نه دی خولي، بلکې دا خبرې خدای پاک تا ته څرګندې کې. نو زما ملګرو، په دې خبرو باندې موږ په خپل ځاني نشو پوهېدی، بلکې دا خدای پاک دی چې هغه پې موږ پویولی شي. بس تاسو کلام مقدس ولولئ او خدای پاک نه دعا غواړئ چې اے خدایا، ما ستا کلام کولو کو، ته زما مدد وکا چې زه په دې باندې په ښه طریقې سره پوه شم. نو بیا به موږ ته دا ټولې خبرې څرګندې شي او په دې هر څه به پوه شو.
آمین. زما مل منو، تاسو ډیر خپل خبرو کې ستاسو ډیره مننه چې تاسو په دې پروګرام کې موږ سره شریک شوئ. استاد د دې خدمت لپاره زه د خدای پاک ډیره زیاته شکر گزارم. زما ګران اوریدونکو، نن موږ په کلام مقدس کې یو ډیره لوی خبره ولستا. خدای پاک فرمایي، زه به داغه د پلار په شان یم او هغه به زما د زوی په شان وي. نو دا وعده صرف حضرت داود یا داغه زوی سلیمان سره نه و، بلکې هغه دا وعده د مالک عیسی مسیح په وسیله ما او تاسو سره وکړه. چې کله مالک عیسی مسیح موږ ته ووي چې تاسو دوا کوئ نو داسې کوئ، نو هغه دوا په انجیل شریف کې د متی په کتاب شپږم باب کې لیکلې شوې ده، او هغه دوا په دې ټکو سره شروع کیږي: اے پاسمان کې زمونږ پلاره، نو زما ملګرو، کله چې مونږ داسې ووایو نو دا دوا زمونږ خدای پاک سره یوه رشته جوړه کی، او چې کله مونږ خدای پاک ته پلار ووایو نو بیا مونږ د هغه هر څه وارثان هم جوړ شو، څه چې د خدای پاک دي. او څوکم چې خدای پاک سره روان وي نو هغه د هغه تل عمر ژوند حاصل کی، او د خدای پاک هغه ټول برکتونه حاصل کی، ځکه چې هغه زمونږ پلار دی. او چې کله مونږ د هغه زامن او لونه جوړ شو، نو یقینا چې بیا مونږ د هغه په وراثت کې شامل شو او مونږ د هغه بچی وبللی شو. خدای پاک غواړي چې مونږ هغه برکتونه حاصل کو کم چې خدای پاک مونږ لرا کول غواړي، لکه څنګه چې په باغ عدن کې خدای پاک حضرت آدم ته فرمایل چې دا هر څه ستا لپاره دی، او نن خدای پاک هغه هر څه تاسو لم در کول غواړي. هغه باغ عدن خدای پاک مالا او تاسو لرا کول غواړي، کم ته چې څه خلک جنت وای سورته فردوس وای. زما ګران اوریدونکو، څنګه رشته چې خدای پاک حضرت آدم سره ساتلې وه، نو خدای پاک هغه شان تاسو سره هم ساتل غواړي. خو سوال دا دی چې آیا تاسو په هغه رشته کې د تلو لپاره تیار یې؟ نو نن ټول په خپل ژوند غور وکړئ چې تاسو په هغه لوس کې کم چې خدای پاک حضرت داود سره وکړو، او بیا د هغې نه پس چې کم یو نوی لوز رالو، آیا په هغې کې شاملې دی شئ؟ نو زما خوږو اوریدونکو، د خدای پاک کلام ولولئ او په دې کې مخ په وړاندې روان شئ. خدای پاک دې تاسو سره وي، او تاسو له خدای پاک ډیر برکت درکړي. نو زما ملګرو، که په نننی پروګرام کې تاسو په څه خبرو باندې نه یې پوه شوي، نو موږ سره ضرور رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 02 50 40 0 50 1 0 یعنی 00 14 50 2 54 1 0 54. زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org. زما خوږو دوستانو، اوس مالې اجازه ترا کوي. د خدای په امان.